द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دوه ریډیو ده نن د جمیر وس کال 2014 د مارچ د میاشتې 25 منېټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سحر اتنیمی او کندهار کې اته او دلته واشنگتن ډی سی کې د مارچ د میاشتې 24 منېټه ده او د پنځشنبه د شپې 11:30 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د ایران صدر حسن روحانی نن د جمعې پر ورځ دوه ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدونکی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د دفتر ویند وایي دواړه هیوادونه به اقتصادي اړیکو ته وده ورکولو باندې خبرې کوي.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. The leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
Iraqi ځواکونه له وسلوالو څخه د موصل شهر بیرته نیولو لپاره د جګړې لومړی پړاو شروع کړی خو امنیتي چارواکي وایي نږدې 4000 عراقي عسکر د داعش ډلې له سخت مقاومت سره مخ دي.
They advanced, but when they reached to those villages, ISIS attacked them by the suicide bomber, by the mortar, by the machine gun.
او د بلجیم په برسلز کې له ترګر بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې چارواکو په یوه بیړنۍ غونډه کې د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې چټکتیا او د مسافرو په باب معلومات ورکولو باندې موافقه کړې. هلته بلجیم کې پولیسو ادعا کړې چې شپږ مشکوک کسان یې نیولي دي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د ایران صدر حسن روحانی به نن د جمعې پر ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیږي. راپورونه وایي د نوموړي د سفر هدف له ګاونډیو هیوادونو سره او په سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وایس اف امریکا ته ویلي د حسن روحانی له سفر څخه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په لاس کولو او اقتصادي هلو ځلو ته وده ورکولو کې مرسته وسی. د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه کلنۍ تجارت دا وخت 2.5 میلیون ډالر دی او دوی هڅه کوي چې تر 15 بلیون ډالر پورې وغځوي. ملګری ملتونو ته په یو لیک کې ایران د خپل بلستیکی میزایلو د ازموینې دفاع کړې ده. د مارچ په 28 نیټه نړیواله اداره کې د ایران سفیر غلام علي عمومي منشي او امنیتي شورا ته ویلي چې ایران داسې اقدام نه دی کړی چې له لوري به یې جولای کې منظور سوی د ملګری ملتونو د قرارداد سرغړونه وسی. امریکا او نورو هیوادونو د ایران په دې ازموینو نیوکې کړې وې. د ملګری ملتونو په قرارداد کې په ایران ژغ سوی و چې د هغه بلستیکي میزایلو فعالیتونه دي ودروي چې د نیوکلیایي وسلو د وړلو استعداد لري، خو ایران وایي په خپلو ژمنو ټینګ ولاړ دی. د برسلز ترګر بریدونو وروسته د اروپایي ټولنې د انصاف او کورنیو چارو وزیرانو ویلي چې په شریکه د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو هڅې به نور زیاتوي او د ترګري د مخنیوي لپاره به د الوتکو د مسافرانو معلومات هم شریکوي. د نیدرلند د کورنیو چارو وزیر ویلي دوی د نوي پلان جوړولو ته اړتیا نه لري، البته جوړ شوي پلانونه عملي کولو او اقداماتو ته اړتیا ده. د اروپایي ټولنې د هم منصبانو د بیړنۍ غونډه د برسلز ترګر بریدونو دوه ورځې وروسته سوي. هغه برید کې تر 150 زیات کسان وژل سوي او تر 260 زیات ژوبل وو. د ټولنې مشر ویلي هر څو ګڼي چې د برسلز برید په اروپا برید دی او په هغه اقدارو برید د کم لپاره چې دوی یو ځای سره ولاړ دي. په فرانس کې پولیس وایي یو داسې کس یې نیولی چې په هیواد یې د برید پلان درلود. د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویلي دغه مشکوک کس د پنځشنبه په ورځ د پیرس په شمال لویدیځ کې نیول سوی، خو هغه وایي تر اوسه داسې کره شواهد نشته چې د پلان د پیرس یا برسلز له بریدونو سره وتړل سي. فرانس تیر کال د نومبر له 14 نیټې څخه د تیار اوسي په حال کې دی. په دغه ورځ پیرس کې د بریدونو په وخت 130 کسان وژل سوي وو او په 100 نور ژوبل وو. په نړیواله کچه د اټومي وسلو ساتنې یقیني کولو لپاره راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې تر 500 زیاتو هیوادونو سرمشریزه غونډه د نیوکلیایي امنیت رونوان لاندې کېدونکې ده. برخوال به د هغه اټومي وسلو او د زهرجن موادو د حفاظت په لارو چارو غور کوي چې دا مهال نسبتا غیر محفوظه ګڼل کیږي. امریکا او روسیه د اگست تر میاشتې پورې په شام کې د نوي اساسي قانون د جوړولو ژغ کړی. دواړه هیوادونه په دې هم رضا سوي چې شامي حکومت او مخالفین به د ټولو سیاسي زندانیانو خوشې کولو ته هڅوي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین ترمنځ تر څلور ساعتو پورې جاری ملاقات کې په دې هم موافقه سوي چې شام کې د ډزبندۍ لپاره د دواړو هیوادونو همکاري مهمه ده. راپورونه وایي عراقي ځواکونه د موسل ښار بیرته نیولو لپاره په لومړۍ جګړه کې د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالې ډلې له سخت مقاومت سره مخ دی. د پنجشنبې په سهار وختي نږدې 4000 عراقي پوځیان له موسل څخه 15 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ کې په یو شمېر کلو ورغلل او پیشمرګا قواوی وایي چې ځینې کلي یې خالي کړي دي. د پیشمرګا جنرال نجات علي وایس اف امریکا ته ویلي کله چې دوی دغه کلو ته ورسېدل نو داعش په دوی باندې د ځانمرګیانو هوان توپونو او وړو وسلو له لارې بریدونه وکړل. د په وینا عراقي ځواکونه اوس ولاړ دي او پر مخ نشي تللی. او راپورونه وایي په شام کې د داعش وسلوالې ډلې د کوردي ځواکونو سره د زندانیانو په بدل کې 150 یزیدی ښځې او ماشومان دې اونۍ خوشي کړي دي. د داعش پخوانی زنداني په شمالي عراق کې د سنجر و شرګوچي ته رسیدلي، له کومه ځایه چې دوی 19 میاشتې وړاندې وسلوالو تښتولي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړ ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو سهارنی خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه واجی استا. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، د ایران صدر حسن روحانی به نن د جمعې پرواز د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیږي. راپورونه وایي د نوموړي د سفر هدف له ګاونډیو هیوادونو سره سره په سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکو ته وده ورکول دي. په دې باب نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا د خبریال ایاز ګل په ریپورت کې زموږ همکار سمینا احسن.
د پاکستان او ایرانی چارواکو نظر دی په ایران وسپورې لګیدلې عالمی پابندیانو د لاسه دواړو ملکونو نشو کولای چې خپل اقتصادي تعلقات وغځي. په خصوصي توګه د ایران قدرتي ګیس نه پاکستان فائدہ اوچته کی. د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد نفیس زکریا وای پاکستان دپاره د ایرانی صدر حسن روحانی لاولنې سفر به د دواړو دپاره په تعلقاتو کې د ودې یو موقع.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the
دی وای دا سفر په یو ډیر اهم موقع او وخت کې چې کله په ایران د غیدلې پابندیاں ختمی شوې دي. ایجنډا کې با ټولو نه زیاته توجه اقتصادي روابط ته ورکړې کیږي او دواړه ملکونه غواړي هم چې دواړه خیزه تعلقاتو کې اقتصادي برخه شامل کړي شي. په دې سفر کې بعد ایران صدر روحانی پاکستان د پاره د ایرانی قدرتي ګیس پروجیکټ باندې هم خبري کوي. ایران وایي د دې پایپ لاین غټه برخه خپل طرف ته مکمل کړي ده، خو د پاکستان وینا ده چې په ایران د اقتصادي پابندو د لاسه خپل اړخته په دې پروجیکټ کار لا نه دی کړی، خو وایي چې تعمیراتي کار به ډیر زر بیا شروع کړي شي. خو دا نه ده چې یوازې پاکستان او ایران تعلقات د اقتصادي پابندو د لاسه تاوده ساړه وو، بلکې ناقدین وایي پاکستان خپل مضبوط سیاسي او معاشي ملګری سعودي عرب خپکول هم نه غواړي چې د ایران زور دشمن دی. خو بیا د اسلام آباد د سیړنیز ادارې اسلام آباد انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز سیړنکار مسعود خان وایي که پاکستان سعودي عرب ته نږدې دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې ایران ته نیت وران دی.
Two sets of relationships that we have with Saudi Arabia and Iran. This is a difficult balance to maintain. There are tensions.
دی وای زنه ګړم چې د دوانو ملکونو سره تعلقات د یو بل په مقابله کې دي. که وخت په وخت او تریخواله جوړیږي نو موږ یې د حل کولو کوشش کوو، بلکې زموږ د خواهش شي چې د سعودي عرب او ایران په منځ کې معاملات په معمول رواني. د ایران صدر په خپل سفر کې د وزیر اعظم نواز شریف او پاکستانی مشرانو سره ملاقات کې به تمه ده چې افغانستان کې د امن هڅو هم جایزه واخلي، چې دغه دواړه ملکونه د افغانستان سره اوږدې پولې لري. پاکستان او ایران پخوا د افغان مخالفه ډلو مرستې کولې، خو اوس په ښکاره افغان جنگ ختمولو په لړ کې د عالمی مرستو ملاتړ کوي.
د وایس اف امریکا جوړ ریډیو ده. د برسلز ترګر بریدونو وروسته د اروپای ټولنې د انصاف او کورنیو چارو وزیرانو ویلي چې په شریکه د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو هڅې به نورې زیاتوي او د ترګري د مخنیوي لپاره به د الوتکو د مسافرانو معلومات هم سره شریکوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د یورپی یونین غړي ملکونو د پولو امنیت ټینګولو بحث د پیرس حملو راهسې شروع کړی. د اتویشت ملکونو دغه اتحاد زیاتره ملکونو ته غړي ملکونو خلک بغیر کوم قسمه دستاویزاتو سفر کولی شي. د غونډې په مهال د نورو ګامونو ترڅنګ امنیتي همکاري پراخه کولو باندې به زور راوړلی شي چې پکې د جازونو د ریکارډ نه د مسافرو احوال شریکول هم شامل دي. بلجیم کې د یورپی یونین یو شمیر ادارو مرکزی دفترونو لوجې دا د یورپی یونین مرکز ګڼل کیږي. ځنې څېړنکاران ګڼي امنیتي ګامونه زیاتول د کډوالو مسله او ځنې ملکونو کې سخت دریزه سیاسي ګوندونو رامنځته کېدل د دغه اتحاد وجود ته خطر جوړېدای شي. نه په ورځ شوي بمی چاودنو کې د یورپی یونین درې چارواکي هم جبل شوي وو. د یورپی کمیشن مرستیالا مشرا کرستلینا جورجیوا وای دا د ازمایښت وخت دی. دا وخت دی چې یو بل سره باید یو ځای ودرېږو. دا وخت دی چې د کرکې تندروي او هر هغه چا پر ضد ودرېږو چې د خلکو ژوندونه بې آرامه کړي. د بلجیم ځینې خلک وایي هغه علتونو ته باید پام وکړی شي کوم له وجې ځوان کل تندروي پلو مخ کیږي. ځایي خلک وایي د بهر ملکونو نه راغلي خلکو موجوده نسلونه په خصوصي توګه د مسلمانانو بچي د عامې ټولنې نه ځان بهر احساسوي. لاربی اربوی نومي د غتن چې د بجلی کار کوي فرانسوي ژبه کې وایي د غزوان کل یوازې کېدو نه باید بچ کړی شي. دی وایي کله چې خلک داسې سیمو کې پراته وي چېرته سهولیات ډېر کم وي نو مسلې جوړېږي. دغه خلک ګڼي دوی همیش لره دولې شوي دي. دغه خلک د ترهګر ډلو لپاره آسان ښکار وي. د بلجیم ګرد یورپ د آبادۍ تناسب تر مخه تر ټولو زیات خلکو داعش سره شمولیت کړی. تېره اونۍ د فرانس حملو یو تن د برسلز نه ونیول شو چېرته د فرانس د دغه خونړۍ حملو منصوبه بندي هم شوې وه.
دا د وایس اف امریکا ډیجیټل ریډیو ده. په نړیواله کچه د اټومي وسلو ساتنې یقیني کولو لپاره راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې تر 500 زیاتو هیوادونو سرمشریزه غونډه د نیوکلیایي امنیت تر عنوان لاندې کېدونکې ده. برخوال به د هغه اټومي وسلو او د زهرجن موادو د حفاظت په لارو چارو غور کوي چې دا مهال نسبتاً غیر محفوظه ګڼل کیږي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې صداقت جان وړاندې کوي.
د یورپی هیوادونو په سرخارونو کې د داعش ورستۍ حملې ښایي چې دا ډله د غربي نړۍ جدید حفاظتي انتظاماتو کې هم درزونه کولی شي. په پیرس او په برسلز کې حملو په لویه کچه جانی او مالی نقصان کړی دی. خو که چیرې د دغه قسمه حملو د پاره د وسلوالو په لاسونو کې اټومي مواد وي نو بیا د تاوان اندازه کول هم ګران دي. په واشنگټن کې د هیریټیج فاونډیشن څېړنکار میکیلا ډاج وایي د غیر محفوظ اټومي موادو مسله دا ده چې د غیر قانوني اټومي وسلو په تیاری کې استعمالېدای شي او که چیرې دا د غیر ریاستي قوتونو په لاسو ورشي نو سنگین مسایل راپورته کولی شي. نو ځکه دا ډېر سنگین خطر دی. هم دا میاشتې راکی مامورینو په داعش په کرکوک ښار کې د کیمیایي راکټو د استعمال الزام ولګولو. په دغه حمله کې تر 600 پورې کسان زخمیان شول. دا خبره څومره امکان لري چې د داعش غوندې ډلې اټومي وسلې هم په خپل وسلتون کې شاملولی شي؟ په دې اړه د پارټنرشپ فار ګلوبل سیکیورټي نومې ادارې څېړنکار میشیل کین وای وسلوالې ډلې د اټومي او د تاپکارۍ موادو په تکل کې دي.
that they were going to be able to acquire material.
میرمن میشیل وای په پراخه کچه تبایه د پاره ضروری نه ده چې ترګر ډلې په مکمل توګه جوړ اټومي بم تر لاسه کړي، بلکې دغه مقصد په دیسی توګه د جوړ اټومي مواد نه هم اخیستل کېدی شي. هم دغه رنگ خطراتو په تناظر کې هغه هیوادونو چې اټومي وسلې لري د خپل وسلو د تحفظ د پاره تنظیمات سخت کړي دي. په واشنگټن کې د دې میاشت په اخره کې د نیوکلیر سکیورټي په موضوع کې دونکو د سر مشرانو په غونډه کې به هم په دې موضوع غور کولې شي. په پاکستان کې په ترګرۍ کې د اضافي او په ګڼ شمیر حساس او عسکري مرکزونو د وسلوالو زړورو حملو په نړیواله کچه د پاکستان د ایټمی وسلو د تحفظ په اړه هم پوښتنې راپورته کړې دي. که څه هم پاکستانی مامورین وایي ایټمی وسلې د سختو امنیتي اقداماتو د لاندې محفوظ دي، خو امریکایي چارواکي وخت په وخت په دې موضوع د پاکستان سره خبرې اترې کوي. ماهرین وایي پاکستان د ایټمی وسلو د تحفظ لپاره امریکای پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مالی او ټیکنیکل کمک کړی دی. په واشنگټن کې د نیوکلیر سکیورټی په موضوع د مارچ د میاشت په اخره کې کیدونکې د سر مشرانو د غونډې په اړه په اسلام آباد کې د خارجه وزارت ترجمان محمد نفیس زکریا د زیارت پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل پاکستان د نیوکلیر سکیورټی کانفرنس د تیاری په عمل کې شامل دی او غواړي چې د غونډې نتایج د پاکستان د مفاداتو سره سم وي. ترجمان وایي په دې عمل کې د پاکستان مثبت شمولیت ایټمی وسلو د تحفظ لپاره د پاکستان مضبوط کمانډ اینڈ کنټرول نظام په ډاګه کړی دی. ماهرین په دې نظر دي کچره ایټمی قوتونه غواړي چې ایټمی وسلې دي په امن او دورانکارو د لاسونو نه لرې وي، نو په دې مت کې به د یو بل سره همکارۍ ته دوام ورکوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا جبرډیو د ګلاو قدر منوریدونکو، او سمزو د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې کډوالو د خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لپاره احتجاجونه کړي دي، او له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دي د ژمنو سره سره د خپل سیمو ته ستانه کړي. عدنان بیچنه اوربندي نور تفصیل راکوي.
د ځوانانو ټولې مشرانو احتجاج ته وینا پر مهال وویل حکومت دوی سره د کډوالۍ پر مهال کومې وعدې او ژمنې کړې وې له هغې سرغړونه کړې ده. ویل دوی تعلیم په صحت او په دې کډوالۍ کې د دوی په ستونزو چې توجه نه ورکړې شوې. باید وویل چې حکومت د کډوالو ته مرستې رسولو په نامه سره له نړۍ څخه په اربونه ډالر مرستې ترلاسه کړې دي، او حکومت دغه مرستې د کډوالو ته رسولو دعوی هم کوي. په احتجاج کې برخه اخیستونکو یو مظاهره چې وکر امر ډیو راډیو ته وایي،
نن چې کومه وختي حکومت د میش سره ودې کړی و چې په جولای شه د دې ټول درې می دوه ټول شه الان کې چې دا کومه غاده د نه میش مطمئن نه وي، ویل چې کدا زه وڅی وي نو 2020 ته باید کیس مشکله ده 84 او می ان شاء الله دا وی چې می په امر وزیر وزي
حکومت پزد نارے وحلے او پلاس کے آخر شوی کاغذ پاڑے ہم دا حکومت پزد نارے لکھلے وے دے مظاہرہ چیانو دے کڈواڑ دا واپس مرحلے سرائے پر روانو عملیاتو ہم تشویش سرگند ونا وکڑا، او وی ویل چھ دا عملیات انتہائی دا سست ایش کر دی چھ لواجی دا دوی دا کڈواڑے ژوند دے سیوا کھڑائی. حکومت کال 2014 راسی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پزند په جنگ اخته ده، او د عملیاتو ناشدي د شمالي وزیرستان یو لک نزیات کورنۍ به کوره کړی دی. د یوتا وزیرستان چیئرمین سورج داوډ دی رادیو ته وایي،
و یو نیم کول نه د میر بچو نه وځي په باندې شدا غاسې یا په پېښور شي یا کوهل شي دغه څه وګرځي دل ډیر داسې خلک وي چې ډیر کبل کبل وړ کی وي، هغه د میر د تعلیم نه محروم شوی چې کی مادي لوټ شوی دی، هغه زیاده سه ټوس نظام د تعلیم نشته، د میر غټه ستوند اول خدا دو چې میر تعلیم ده بحال شي، او بلا دا خبر ہو چې بجلی شي او بجلی شي ډېر زیات لوډ شیډینګ دا، او درې مستونځه دا غو ادنان صاحب چې شوی چې یور چاک وطن کارت جوړ شو دا غیر پورا دا انټری سه سہولت جوړ شي، او دا سه پیشنٹ وی دا سه سیریس ایمرجنسی وی چې هغه دې پورا سه سہولت جوړ شي په انټری سه چې هغه ډایریکټ میجر یستای شي.
شمالي وزیرستان دی عملیاتو روسه د کډوالو د ستنېدو پروسه تیر شوی کال مارچ میاشت راسته و عملري. ایف ڈی ایم ای چارواکی وای نه اجدید 22000 کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس شوه، کله چې ډیو راډیو د کډوالو د واپسې مرحله کې د سستۍ په اړوند شمالي وزیرستان ایف ډی ایم معاون عمران وزیر څخه وپوښتل، نو ویل چې څه د ټکنیکي مسلو په وجه د سستۍ ښکار ده.
واپسې خو بس روانه ده او د څو ورځې ګیپ تا او هغه نه بعد بیا سټکی یار په 22000 خو سره پورې لاړل او بقایا دا چې اوس مطلب کوشش خدا کوو چې زر تر زر واپس شي کنه. ها 22000 فنلی دوی سره پورې تللی
یړ دی. چې شمالي وزیرستان عملیاتو پر مهال فوزي چرواکي ستر بریلیتوب ترلاسه کېدو دا واکوي او مرکز میرانشاه په شمول میرالی بویا دیګان غلام خان او شمال سیمې د وسلوالو څخه د پاکولو څخه وایي، خو دغه علاقو ته تر اوسه پورې سیمایزو خلکو واپسي نه ده شوې چې تیر شوي دوه کالو راسي د تشویش وړ ده. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
کډرمن اوریدونکو، اوسم زده بلوچستان لوري ته چیرې چې د ګزړن د ناروغي د بیړني مرکز چارواکي وایي چې د اپریل د میاشتې لومړۍ اونۍ څخه به په کل عبدالله، پشین او کوټه کې و ماشومانو ته د پولیو ضد ستنې هم وهل کیږي. په دې باب نور تفصیل راکوي ایوب ترین په دې رپورت کې.
د اپریل د میاشت په لومړنۍ اونۍ کې به د کوټ په ګډون په کل عبدالله او پشین ولسوالۍ کې واغه ماشومان ته د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې لګولو لړۍ پیل سي. د چا عمرونه چې د څلورو میاشتو څخه نیولې بیا تر درویشت میاشتو پورې دي. د خبره په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې کړې ده. نوموړي د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې د فائدې په اړه راته وویل.
په سپټالانو کې چې کوم دغه انجکشن لګیږي هغه تر یو کال کښته انجکشن کوچنیان ته لګیږي، لیکن موږ داسې کړی دي چې دا د څلور میاشتې وخت یې د درویشت میاشتو پورې کوچني پورې کوو. ولې د دغه چې ته کیسونه وګوره، کیسز وګوره د پولیو غه، نو دغه کوچنیان چې دي مطلب د پولیو د ګزړن مرض سي ورولګیږي، وایرس ورولګیږي، نو دا اکثره کوچنیان میسي. نور په دې باندې د څلور میاشتې وخت تر دوه کلو پورې کښنې ته ورلګوو چې هغه کم از کم په خپله انجکشن ولګیږي. وره کم کښنې چې دا انجکشن ولګیږي هغه ته بیا پولیو وایرس نس لګیدلی.
دلته پوښتنه دا ده چې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد د څاسک خوړلو او د انجکشن لګولو ترمنځ فرق څه دی؟ د دې په جواب کې ډاکټر آفتاب زیاته کړه.
او پی وی چې دی هغه خو په خوله باندې ورکول کیږي او هغه کولمو امیونیټي ورکی، کولمو قوت مدافعت، مطلب وایرس ته په کولمو کې بیا ځای نه ورکوي. بیا چې دغه بعد او پی وی چې په پخانه کې انوایرمنټ ته ولاړ سي، مطلب پخانه دغه نالۍ ته ولاړ سي، دا و انوایرمنټ ته پروټکشن ورکوي. اور آی پی وی چې کوم دی انجکټیبل ویکسین چې کوم دی مرچ ستنې په ذریعہ باندې ستنې والا، بیا دا دي چې صرف اور صرف هغه چا ته چې انجکشن ولګیږي هغه ایمیون کې هغه ویکسین کې، اور چې کوم چاته او پی وی ورکول سوی اور آی پی وی ورکول سوی، نو هغه ته 100% ایمیونټی ملاو سی، هغه 100% ویکسینیټ شي.
د پولیو ضد د انجکشن یا ستنې لګولو اته ورځنی کمپاین به د اپریل د 14 څخه پیل سي چې تر 12 اپریل پورې به روان وي. د روغتیا د کارپوهانو په وینا چې د دې عمل څخه به د پولیو یا ګزړن ناروغي تر ډیره ځای پورې کم سي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کوټه.
ډیوا ریډیو، د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د نهی په ورځ د بلجیم په صدر مقام برسلز کې د شبو خونړو خودکش حملو او د بمونو خلاصېدو واقعاتو سره تړلي خبرونه نن هم د یورپ او د امریکې د اخبارونو په مخامخ پاڼو چاپ شوي دي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز په خپل یو اداریه کې یورپ کې د ضروري اقداماتو کولو سلا ورکړې ده. د اداریه سرخط ته یورپ لا د برسل د واقعاتو ورستو کم قسمه اقدامات اخیستل لازمی دي. نیویارک ټایمز د خپل اداریه په شروع کې لیکلي دي چې په تیره نه برسلز کې د ترهګر حملو او په تیره جمعه پیرس کې د نومبر د خونړو حملو د شکمن ملزم د سلا عبدالسلام د گرفتارۍ په خپلو کې د تعلق او تړون په باب لا واضح معلومات لا تر اوسه پورې ښکاره نه دي. تر اوسه پورې چې په دې لړ کې څه معلومات را ښکاره شوي دي، هغه دا دي چې سلا عبدالسلام پسې د نومبر نه پس په ټوله دنیا کې زبردست لټون شروع کړی شوی و. څوک چې د برسلز په مولنبیک علاقه کې پټ پروت و، چرته چې پیدا شوی او زلمی شوی دی، او هم دغه وجه ده چې د خپل پیدایش سیمې او خوښه علاقو سره د بلدتیا له سبب پولیس او د مخبره ادارې تر اوسه پورې د ده په نیوو کې ناکامه وي. د پولیس او د مخبره د چارواکو د سلا عبدالسلام د جمعې تر ورځې پورې په نیوو کې د ناکامۍ یو سبب برسلز ښار کې د پولیس او د مخبره د ادارو خپلو کې د ژبې او د اصل نسل په بنیاد ناچاقي هم ده، کومه چې لری کول ډیره ضروری شوې ده. اداریه زیاتې چې بلجیم کې د پولیس د کارکردګۍ د خکولو نه علاوه یورپی یونین باندې هم لازمه ده چې سم دستی د هوایی اډو د ریلوی سټیشنونو او په کلیوالو سیمو او د ښارونو ترمنځ د چلیدونکو ریلګاډو دپاره حفاظتي بندوبستونه نور زیات مضبوط کړي. د فرانس د کورنو چارو وزیر برنارد اعلان کړی دی چې فرانس د سرحدي چوکو او د چلند د ځایونو د حفاظت دپاره 1400 اضافي پولیس نفری لګولې ده. جرمنی هم بلجیم سره لګېدلې خپل پوله باندې سخت چولداره لګولې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې هسې خو بلجیم او فرانس د ترهګرۍ خلاف خپل کوششونه تند کړي دي، خو دا کوششونه د حفاظتي ادارو ترمنځ د قانوني عملي او علاقایي رقابتونو له سببه بارداره نه دي. یورپي کمیشن په 13 اپریل کې د یورپي ملکونو دپاره یوه حفاظتي ایجنډا منظوره کړې ده، خو یورپي یونین کې شاملو ملکونو تر اوسه پورې په دې ایجنډا عمل شروع کړی نه دی. په دې کې د ترهګرۍ خلاف د یورپي ملکونو په هلو ځلو کې خپلو کې د جوختي ملګرتیا کولو او بهر ملکونو ته د ترهګرۍ په غرض د سفر کوونکو کسانو حرکتونه د مجرمانه فعل تصور کولو فیصلې شامل دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې دا حقیقت هم په ګوته کړی دی چې په تازه ترهګر حملو کې د ککړو ظلمو علاقانو د ژوند د حالاتو نه دا معلومه شوې ده چې دغه ټول کسان د یورپي ملکونو استوګن دي. دوی په یورپ کې پیدا شوي دي، خو د مسلمانانو کډوالو په هغو سیمو کې ظلمي شوي دي کومې چې ډېرې نیستمنې دي، او هم د نیستۍ له سبب دې ظلمو اول خو د پیسو ګټلو دپاره واړه واړه جرمونه کړي وي، او یا د نشهیي څیزونو د خرڅون کاروبار ته لاس اچولی وي، او چې په دې کې ورته هم څه په لاس ورنشي نو بیا ترهګرو سره مل شي. په دې سبب یورپي ملکونو لا د مسلمانانو کډوالو د دغو نیستمنو علاقو د بدو او سپیرو ورځو د ختمولو اهم کار ته پام ګرځول پکار دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه یورپي ملکونو ته په دې مشوره ورکولو ختمه کړې ده چې یورپي ملکونو لا د خپلو خلکو د حفاظت د فوري اقداماتو سره سره د خپلو مسلمانانو استوګنو ادبار هم ترلاسه کول پکار دي. څوک چې د برطانیې د داخله چارو د وزیرې د تیریسا می په قول د ترهګرۍ د لاس د نورو ټولو خلکو په شان یو مساوی پریشان دي.
ګلو قدرمن اوریدونکو، د وایس امریکا د ریډیو دغه درې ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو واورېدله. په یو څو شېبو کې به همدغه خپرونې پای ته رسیږي. د خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یوه ورځ بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. اورېدلې مهروي اوس به په همدې څپو د مشال راډیو خپرونې اوري. ترڅو زه نصیر احمد کاکر سره د پروډوسر زاهد پټک اجازه غواړم. د وی خوندوري او بختوري ورځې په هیله مو خپل تاسو سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.